د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلست. قدرمنو اوریدونکو، ازادي راډیو له دې شېبې په 19, 21 او 25 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې اوسطه پروګرام کې راپورونه او نیمه نرۍ خبرونه خپرېږي، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې نن په 9 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو خبرداری ورکړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ویلي دي چې له کندهار، هلمند، فراه، هرات او نیمروز پرته د هیواد په ټولو ولایتونو او همدارس په سلنګونو کې د واورې، تیز باران، بادونو او سیلونو اټکل کیږي. دا ورښتونه له پرون راهیسې پیل شوي چې په نتیجه کې د پلازمینې کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې سیلابونه هم راوتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ډیری ولایتونو کې هوا لا هم سړه ده او بېوزلي خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې تیر کال په ټول افغانستان کې تر 50 کلونو کم عمره 11.6 میلیون ماشومانو ته د پولیو پر ضد واکسین ورکړل شوی دی. په افغانستان کې د یونیسف مشر ډاکټر تاج الدین اوویوالی پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې په دې هیواد کې لا هم د ماشومانو د ګزند ناروغۍ یا پولیو د پای ته رسولو لپاره مبارزه روانه ده او نور کار ته اړتیا لري. هغه هیله څرګنده کړه چې هر افغان ماشوم ته واکسین ورسیږي تر څو په ټکو یې دا واکسین افغان ماشومان له دې ویروس څخه وساتي. او ویوالی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبانو حکومت د نویو مقرراتو له مخې په دې وروستیو کې د پولیو ضد واکسین د تطبیق کمپاین له کور په کور څخه سیمې په سیمې او جومات په جومات ته بدل شوی دی. وړاندې ګڼو کورنیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنې او شکایتونه مطرح کړي چې د دې کمپاینونو د څرنګوالي د بدلون له کبله ماشومان له واکسین څخه پاتې شوي دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس لا هم پکې شته دی. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي په کندهار کې د 400 بستریز روغتون د جوړولو په اړه له قطر سره خبرې کړي دي. د وزارت پرون پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ویلي دي چې د دې وزارت سرپرست نور جلال جلالی د افغانستان لپاره د قطر له شارج دفر سره په لیدنه کې د دې روغتون د رغونې ترڅنګ د روغتیايي تجهیزاتو د برابرولو او د ناروغانو د ستونزو د حل لپاره د غوره خدمتونو په موخه د روغتیايي کارکونکو د ظرفیت لوړونې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه هم کړې ده. په بیان کې د قطر د شارج دفر له قوله راغلي دي چې نوموړي په دې برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان دفتر 2 اونۍ مخکې په یو راپور کې ویلي و چې د بودیجې د کموالي له کبله ممکن د لومړنیو روغتیايي خدماتو او پاملرنې 80% چې دا سازمان یې ملاتړ کوي بند شي. د امریکا د استخباراتي ادارې د کلنی راپور لمخې ایران د اټومي وسلو د جوړولو په هڅه کې نه دی. د راپور چې د امریکا پر وړاندې ګواښونه ارزولې دي پرون خپور شو. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور لمخې د امریکا استخباراتي ادارو په خپل د راپور کې چین د امریکا پر وړاندې اصلي پوځي او سایبري ګواښ بللای دی. له بلې خوا د امریکا ملي استخباراتو د ادارې مشر تولسی ګبارد پرون د سنا د استخباراتي کمیټې په استماعي غونډه کې وویل چې ایران اوس د اټومي وسلو د جوړولو په لټه کې نه دی، خو د هغې په وینا ایران د اوکراین په جګړه کې روسیې ته د وسلو له مهمو مرسته کوونکو څخه دی. د ایران اوبخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سپینې ماڼۍ ته له بیا راستنېدو رئیسې په وار ور ویلي دي چې ایران باید اټومي وسلو ته لاسرسی ونه لري او له امریکا سره د نوي اټومي تړون په اړه یوې پایلې ته ورسیږي. او ترکی چارواکو پر هر ډول لاریونونو بندیز دروانه اوري میاشته تر 12 پورې وغځاو. د ترکی په بیلابیلو خارونو کې لته چهارشنبه رئیس لاریونونو روان دي. د لاریونونو د استانبول د خاروال او د ولسمشر رجب طیب اردوغان د اصلي سیاسي سیال اکرم امام اوغلو له نیولو وروسته پیل شول. نوموړی 13 چهارشنبه د اداري فساد په تور ونیول شو. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې د دې لاریونونو په ترڅ کې په ټوله ترکیه کې د نهو خبریالانو په ګډون تر 1100 ډیر کسان نیول شوي دي. ولسمشر اردوغان 13 ورځ دغه لاریونونه تاوتریخجنو بلل. په عین حال کې د اروپایي ټولنې شورا د لاریونوالو پر وړاندې د ترکیې د پولیسو د اقداماتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې له لاریونوالو سره د تاوتریخوالي راپورونه یې ترلاسه کړي دي. د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې د راپورونو تفصیل خبريږي. و باورې چې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام وايي په افغانستان کې اوس مهال 21 میلیون خلک د اوبو له جدي کمښت سره مخامخ دي.
زهر ولسوالۍ زهره نیمه منطقه ده او بل ډېره وچه منطقه ده، موږ د اوبو له ستونزو سره مخ یو.
د ازادۍ راډیو د برخلیک په اړه د واشنگتن ډي سي د یوې محکمې د حکم جزئیات به هم واوري. د ناروې د کډوالو شورا خبرداری ورکړی چې د بشري مرستو کمښت میلیونونه افغانان له خطر سره مخامخ کوي.
د خارجي مرستو په اړه باید دومره وویل شي چې په افغانستان کې د اوسني نظام د ځینو بندیزونو پر اساس ټولې موسساتو تړل شو، بیرته بهر وتل او یا هم دفترونه بند دي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د خوست د قلندر ولسوالۍ خلک د ژوند د بنسټیزو اسانتیاو غوښتنه کوي.
د قلندر دوی ناری دي، دوی داری دي، د یوې درې ته چې یو سړک وي د لږ گزارې ولاده، د بل دره کې به هیڅ درک نشته چې موږ چل چل نه پوهو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. په څو شیبو کې به درته وایو چې د ازادي رادیو د برخلیک په اړه د واشنگتن ډي سي د یوې محکمې حکم څو خلک هغه مخکې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یا یو ان هابټټ وایي اوس مهال په افغانستان کې 21 میلیون وګړي د اوبو له جدي کمښت سره مخامخ دي او دا هیواد د اوبو د زیرمو په برخه کې پراخو پنګونو ته اړتیا لري. د هیواد د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکي هم د اوبو د کمښت له کبله شکایت کوي او وایي چې د ستونزې ژوند له جدي ننګونو سره مخامخ کړای دی.
د هلمند ولایت اوسیدونکی احمد الله وایي د اوبو کمښت د ده او کورنۍ ژوند له جدي ستونزو سره مخ کړی او ټولې کروندې یې وروچې کړي دي. د فاریاب ولایت اوسیدونکی احمد ګل هم ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې له ورته ستونزې شکایت کړی دی.
همه زندگی ما تا دار ندارم، همه از بین رفته، درخت و زمین ما همه خوش شد، کشت و کار همه از بین برفته.
ده دی وچ کلی لعمل ما کرنی و کروندی لمن زدنی در جوان هر چه ما پکی للاس ور کری مالونا و چاروی ما پکی مرشوی کابو چلوی کورنه یو چه دو بو ده کمخ لعمل ار یو خپل مینه پریکتو او نورسی متولار شو.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر خلک د اوبو په ځانګړې توګه د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي داسې وخت شکایت کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات یو ځل بیا په افغانستان کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې په دغه هیواد کې 21 میلیونه خلک د اوبو په برخه کې مرستو ته اړتیا لري. د دغه پروګرام مشر سټیف نیلوس په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د اوبو د زیرمو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري. د میرمن لوس په خبره د افغانستان لوی ښارونه لکه کابل، کندهار او هرات هم د اوبو له جدي ناورین سره مخ دي، ځکه په خبره یې د دغو ښارونو تر ځمکې لاندې د اوبو زیرمې د پام وړ کچې د کمیدو په حال کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو پروګرام په داسې وخت کې په افغانستان کې د اوبو د کمښت په اړه خبرداری ورکړی چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC د اټکل له مخې 80% افغانان په کافي اندازه اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په افغانستان کې د اوبو د کمښت لامل د دغه هیواد د طبیعي یخچالونو چټکی ویلې کېدل بللي او ویلي دي چې دغه یخچالونه د اقلیم د بدلون له امله د ویلې کېدو په حال کې دي چې افغانستان د اوبو له جدي کمښت سره مخ کړی او د اوبو لګولو او خوراکي توکو تولید یې له ګواښ سره هم مخ کړی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
د ناروی د کډوالو شورا ان ار سی خبرداري ورکړی چې د بشری مرستو کمښت د افغانستان د میلیونونو وګړو ژوند ورسترلې له خطر سره مخامخ کوي. ان ار سی پرون په یو بیان کې ویل چې د مرستو پراخ کمښت به په افغانستان کې د بشری سازمانونو فعالیتونه په جدي ډول محدود کړي. یو شمیر افغانان هم په ځینو ولایتونو کې د بشری مرستو بندیدل او محدودیدل تاییدوي، خو اړ خلک وایي چې دوی بشری مرستو ته سخته اړتیا لري.
په افغانستان کې د بشری مرستو په کمیدو سره میلیونونو اړمنو کسانو سره د بشری مرستو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د ناروې د کډوالو شورا ان ار سی خبرداري ورکړې چې د بشری مرستو کمښت خلک له جدي ناورینونو سره مخ کوي او د بشری سازمانونو فعالیتونه په جدي ډول محدود کړي دي. ان ار سی د دوشنبه په ورځ د مارچ 14 نیټه په ویلامه کې ویلي چې د ستونزو به خې پایلې ونه لري او په خطرناک ډول به د ښځو او ماشومانو پر ژوند اغیز وکړي. ان ار سی زیاته کړې چې د ډیری نورو بشري سازمانونو په څیر دوی هم اړ شوي چې په یو شمېر ولایتونو کې خپل دفتري چارې وتړي او ځین نور دفترونه هم د بندیدو له خطر سره مخ دي. د ان ار سی د معلوماتو له مخې د مرکزونو بیا د رستنیدونکو کډوالو او کورنۍ او بیزای شو سره د سرپناه خوړو او روغتیا په برخه کې په ځانګړي ډول مېرمنو ته خدمتونه وړاندې کوي. د یو شمېر موسو کارکونکو افغانان هم په ځینو ولایتونو کې د بشري مرستو بندیدل او محدودیدل تاییدوي. په بغلان کې د وی مرستندوی موسسي یو ځای رضاکار چنې غوښتل نوم یې پراپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته ویل
تقریبا تر دولو میاشتې پورې مرستې روانې وي. خلکو ته د خوراکي توکو، جامو او نورو شیانو مرسته کیده، خو له هود میاشتې وروسته د مرستې بندې شوې دي.
په سمنګان کې د ویبل مرستندوی موسسي په خاني کارکونکو هم تایید کړ چې هلته ډیری موسسو فعالیتونه درېدلي او کومه موسسه فعال هم وي په خبره یې د مرستو ویش محدود شوی دی.
د خارجي مرستو په اړه باید دومره ویل چې تاسو ته بهتره معلومات ده چې په افغانستان کې د اوسني نظام د ځینو بندیزونو پر اساس ټولې موسساتو تړل شو، بیرته بهر وتل او یا هم دفترونه بند دي ترسو مظلوم او بیچاره افغانان سره مرستې وکړي. بینان که کوم زره کوم سیمه یا کوم ساحه کې چې کوم مرستې هم کیږي، محدود مرستې کیږي،
خو اړمن خلک وایي دوی بشري مرستو ته سخت اړتیا لري. وجهه چا د پروان ولایت اوسیدونکو د ازادي رادیو ته وویل
هیڅ مرسته مو نه ده ترلاسه کړې. درې ماشومان مې ناروغان دي. اقتصادي وضعیت مو ډېر خراب ده. کاشکې خدای غریبان هیڅ نه پیدا کولای.
نظیفه چې بیا په کابل کې ژوند کوي وایي
زه خپل ناروغه یم، د لوړ فشار ستونزه لرم، کرای کور کې اوسېږم، میړه مې تقاعد شوی، هیڅ ډول عاید نه لرم. تر اوسه له موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې.
د یادونې ده چې د امریکا نوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جنوري په میاشت کې د ویجری فرمان له مخې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولې او ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې د دې هیواد له ګټو سره همغږي نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په 2015 کال کې شاوخوا 23 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د واشنگتن ډي سي یوې محکمې د امریکا د نړیوالو خبرونو ادارې یو اس ای جی ایم ته حکم کړی چې د ازادي اروپا ازادي رادیو د بندولو لپاره اقدامات بند کړي. ازادي رادیو له دې ادارې څخه شکایت کړی و چې د کانګرس لخوا د رادیو ته ځانګړې شوی بودیجه بند کړي او له محکمې څخه غوښتي و چې د دې اقدام د مخنیوي موقت حکم ورکړي چې محکمې هم دا غوښتنه ومنله. محکمې په خپل پرونی حکم کې وویل چې یو اس ای جی ایم د ازادۍ رادیو د بودیجې د بندولو په برخه کې په خپل سر عمل کړي او که دا اقدام عملی شي نو د رسنۍ ته به سخت زیان واوړي. د محکمې قاضي رئیس لمبرت په خپل حکم کې ویلي چې د ازادۍ رادیو د بندولو د اقدام د مخنیوي لپاره موقت حکم ته اړتیا شته. ځکه دې راډیو خودلې ده چې احتمالا د محکمې په جلسه کې به دا قضیه وګټي او د یو اس ای جی ایم اقداماتو ته تر بلې غونډې پورې اجازه ورکول ښایي دا رسنۍ زیانمنه کړي. قاضي لمبرت وویل د یو اس ای جی ایم مشرتابه حتی که ولسمشر هم ورته ویلي وي نشي کولای ازادي راډیو د داسې یوې جملې په وسیله بند کړي چې عملا کوم استدلال پکې نشته. محکمه با په بلګام کې د ازادي اروپا ازادي رادیو د هغه غوښتنې په اړه پریکړه وکړي چې له یو اس ای جی ایم څخه د 2015 مالیکال په پاتې برخه کې د رادیو ته د کانګرس لخوا اویا میلیون ډالر تصویب شوی بودیجه هم ورکړي. تمه ده چې محکمه به په راتلونکو اونیو کې په دې اړه خپل لومړنی حکم صادر کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې هر کال په افغانستان کې نږدې 10,000 کسان د نری رنځ یا توبرکلوز له کبله مري. د وزارت دا هم ویلي چې په دې هیواد کې هر کال شاوخوا 15,000 کسان په نری رنځ اخته کیږي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې د نری رنځ د انتقال د مخنیوي لپاره له ناروغانو سره له نږدې تماس څخه باید ډډه وشي، ماسکونه باید استعمال شي او ناروغان باید د درملنې کورس بشپړ کړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال راکوي.
که څه هم په افغانستان کې هر کال زرګونه کسان د نری رنځ یا توبرکلوز د ناروغۍ لامل مري، خو د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د دوی د کورنۍ غړي اوسمهال په دې ناروغۍ اخته دي. د لوګر ولایت اوسیدونکو مشتبه د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نیکه په دې ناروغي اخته شوه. دا وایي زمانی کې د نری رنځ په ناروغي اخته دي. ټوخی ډیر دی، کله کله لو ټوخی سره بلغم هم وي. موږ ورته هر څه جلا کړی، درمل ورکو او غلو خې چې ناروغي استعمالوي هغه ورته جلا کړی او موږ ورته ډیر په عمل نه کوو. د بامیان ولایت اوسیدونکو نوروز هم وایي چې د هغه دوا نګدې ملګری په نری رنځ اخته شوه. دا وای زما دوا ملګری دا ناروغي لري، دوی په خېډیر کوي، وزن کم شوی. کله چې روغتون ته مراجعه کړي ورته ویل شوی چې دوی توبرکلوز یا په نری رنځ اخته شوی. کورنۍ ورته هر څه جلا کړی دي خو تر اوسه لا خوشی نه دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې هر کال نږدې 10,000 کسان د نری رنځ لامل مري. د دې وزارت مرستیال عبدالولي حقانی پرون دوشنبه د مارچ په 23 د نری رنځ د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې په یو غونډه کې ویل چې په هیواد کې هر کال شاوخوا 15,000 کسان په نری رنځ اخته کیږي. نوموړي وویل چې عامې روغتیا وزارت تیر لمریز کال وکولای شول چې د دې ناروغۍ 15,000 قضیې تشخیص او د ناروغانو درملنه وکړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په نړیوالو سازمانونو غږ کړی چې له افغانستان سره د دې ناروغۍ په وړاندې په مبارزه کې مرسته وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې نری رنځ یو جدي ننګونه بلل او ویلي دي چې په 2023 کال کې په دې هیواد کې له 15,000 ډېرې مثبتې پیښې راپور شوې دي. WHO ویلي سره لدی چې په افغانستان کې د نری رنځ د تشخیص د درملنې او پاملرنې له 815 څخه ډېر وړیا مرکزونه فعالیت کوي، خو دا ناروغي لا هم خپرېږي. په ورته وخت کې د نری رنځ د برخې یو شمېر متخصصین ډاکټران وایي دا ناروغي اوږدمهاله او ساري ناروغي ده چې له ناروغ نه روغ انسان ته انتقالېدای شي. متخصص ډاکټر صفت الله روغ انسان ته د دې ناروغي د لیږد او د مخنیوي د لارو چارو په اړه وویل.
ناروغ شخص څخه چې مزمن توبرکلوز لري سالم شخص ته انتقالي کله هغه په آزاد هوا کې ټوخی وکړي، پرنجوي کې داسې نور ډېر اراضه ولایم لري، د انتقال لپاره ډېرې لارې نورې مشته. کوم کس چې مثلا توبرکلوز وي آزاد هوا کې عام ځایونو کې باید خپل ټوخی ونه کړي، د هغه ظرفونه باید جدا وي،
ډاکټران په نری رنځ د اخته کېدو لامل MTB بولي چې د مایکو باکتریوم یو ډول دی او د انسان په سږو مستقیم برید کوي او انسان ناروغه کوي. دوی وایي چې توبرکلوز یا نری رنځ په هغو زړو، کمزورو او امیندوارو مېرمنو کې ډیر عام دی چې د څو زیږونونو لامل د وینې کمښت لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د متحدو ایالاتونو استخباراتي ادارو په خپل کلنی راپور کې چین، روسیا، ایران او شمالي کوریا د امریکا د امنیتي ننګونو په توګه یاد کړی دي. په دې راپور کې چې پرون خپور شو راغلی دي چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي، خو د ایران جګپوړی مشر تر فشار لاندې دی چې د اټومي وسلو د جوړولو بهیر بیا پیل کړي. په دې اړه نور حال فیروزه عزیزی اوروي.
د متحده ایالاتو د استخباراتي ادارو په کلنی راپور کې چې د سې شنبه په ورځ د حمل په 15 مخبور سو چین یې د امریکا پر وړاندې اصلي پوځي او سایبري ګواښ بللای دی. د راپور کې ویل سوي چې بیجنګ د هغو وړتیاو لپاره چې کولای سول د تایوان د نیولو لپاره یو کاروي د ظرفیتونو په اړه ثابت خو نامساوي پرمختګ کړی دی. د متحده ایالاتو د استخباراتي ادارو په راپور کې دا هم ویل سوي چې چین دا وړتیا لري چې تر 2013 کال پورې د سایبري بریدونو له لارې د امریکا زیربناوي په نښه کړي. په دغه راپور کې پر چین سربیره ایران، روسیا او شمالي کوریا د امریکا د مهمو امنیتي ننګونو په توګه یاد سوي دي. راپور کې راغلي چې ایران د اټومي وسلو جوړولو په لټه کې نه دی او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د اټومي وسلو پر پروګرام چې په 2003 کال کې ځنډولی و له سره غور نه دی کړی. خو دغه راپور خامنئي د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ پریکړه کوونکی بللی او ویلي دي چې د ایران د اټومي وسلو د پراختیا په اړه هر ډول پریکړه به نوموړی کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سپینې ماڼۍ ته له بیا ستنېدو راهیسې په وار وار ویلي چې ایران باید اټومي وسلو ته لاسرسی ونه لري او له امریکا سره د نوي اټومي تړون په اړه یوې پایلې ته ورسیږي. د امریکا د استخباراتو ادارې لخوا د ګواښونو د ارزونې د راپور په یوه بله برخه کې راغلي چې ایران خپلو سایبري بریدونو ته زور ورکړی او د حملې د امریکا د شبکو او معلوماتو امنیت ته جدي ګواښ دی. دغه ادارو دا هم ویلي چې ممکن ایران د تهاجمي موخو لپاره د بیولوژیکي وسلو د څېړنو او پراختیا د دوام قصد هم ولري او د ایران پوځي ساینس پوهان د انسان پر بدن د کیمیاوي موادو د اغیزو په اړه څېړنې کوي. امریکایي چارواکو او معلوماتي ادارو یې تر دې مخکې هم د متحدو ایالاتو پر وړاندې د ایران د مخربو سایبري فعالیتونو خبره کړې وه. چین او ایران تر اوسه د متحدو ایالاتو د استخباراتي ادارو د کلني راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادې رادیو خبرونه اوري. د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي د دې ولایت د یو شمیر نورو سیمو په شان د ځان لپاره د ژوند بنسټیزو اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی د څښاک پاکې اوبه، د عمومي او کلیوالي سړکونو رغونه، د ښوونځیو ودانۍ او په خپل سیمه کې د روغتیايي مرکزونو، د ډاکټرانو، دوا درملو او طبي ټکنالوژي کمښت د خپلو اړتیاو په توګه یادوي. پخوا په قلندر کې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله د حکومت او نړیوالو بنسټونو د یادې ولسوالۍ اوسیدونکو ته اساسي پروژې نه دي پلې شوي.
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو د ژوندانه د اړینو اسانتیاو په برخو کې لستونزو او نیمګړتیاو کړیږي او غواړي چې یادې سیمې ته پاملرنه وشي. دوی وایي په تیر کې سیمه له جګړو زیانمنه وه او له دې امله حکومتي ادارې همدارنګه نړیوال بنسټونه په قلندر کې د بیا رغونې د پروژو پر کېدو ته نه حاضرېدل. د قلندر یو اوسیدونکي محمد ګل مشال راډیو ته وویل د دوی د سیمې د ډیر محرومیت یو مهم لامل په دې ځای کې د اساسي لارو او سړکونو نشتون دی چې تر اوسه هم ورته تګ راتګ ستونزمن دی.
د قلندر دوی درې دي، د یوې درې ته چې یو سړک وي د لږ گزارې والا دی، د بله درک بېخي هېڅ نشته، درک نشته چې موږ چل چل په وکړو. نږدې سړک ستونزه نو بیا ډېره ستونزه دی.
د قلندر اوسیدونکي زیاتوي سیمه یې له خار په لرې واټن کې پرته ده او د ناروغۍ په بیړنیو واقعیاتو کې نشي کولای خپل ناروغان تر مرکز ورسوي. د یاد سیمې اوسیدونکو امیر باشای وایي په قلندر کې د کلینیکونو شمیر ډیر او هغه د ډاکټرانو درملو او نورو طبي وسایلو سمبال شي.
کلینیک نه لرو، لاته کلینیک چې د پردیز کې پروت دی، هغه کوټو کې پروت، هړانګو کوټو کې کلینیک نشته. می خال خوست ته چې بیا ډېر مصرابې کېږي، ستړي ډېرې دي، مملې ډېرې دي،
سره له دې چې د جمهوریت په وروستیو کلونو کې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو پر جوړولو چټک کار وشو، خو د امنیتي ننګونو د لاسه قلندر ولسوالۍ د ښوونځیو له ودانیو هم بې برخې پاتې شوه. د قلندر یو بل اوسیدونکی زمری وایي
نو شګرې بارون وي با دروازې بزاد کنه ماشومان نشي تلل چې دوی سبقونه وایي، نو ګرمۍ لوند دی، دوی ژوند کې مصرف دوی ته هیڅ سهولت نشته، تمیر نه لرو.
بلوری ته ځای مسؤلین وایي چې د نورو سیمو په شان د قلندر په سیمه کې هم د خلکو د اړتیا او سرویګانې شوي او وخت په وخت به اړوندو ادارو او نړیوالو ډونرانو سره شریکیږي. د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالی وویل
موږ کلو بیا روانې پراختیا ریاستو او نوره څومره ضدحله ریاستونه چې دي هر یوه په ساحه کې خپل مشکلات درک کړي دي. پاکې سرکونه شته، کلینیکونه شته، مکاتب شته او پلونه شته، ان شاء الله پابندی کار روان ده او مختلف ادارات سره یا ډونرونو سره به ان شاء الله شریکیږي.
که څه هم په ورسته دوه لسیزو کې په خوست کې خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې اړینې پروژې پلی شوې، خو د دوامدار امنیتي ګواښونو له کبله قلندر، موساخیل، تریزی، علیشیر، صبری، یعقوبی همدارنګه سپیره که بیاد یو شمېر سیمو خلک له دې پرمختګونو بې برخې پاتې شول او د هغوی ستونزې تر اوسه هم په خپل ځای دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته.
قدر بنا اوریدونکو، شیبه وروسته به د روژتیانو یادونې او خاطرې د روژې رنګونو په برخه کې واورئ، خو له هغه مخکې وروستی راپور لرو. د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکي چې د خپلو بیلابیلو معاملو لپاره له سرو زرو یا طلا څخه د جوړو شویو ګاڼو ته اړتیا لري وایي د سرو زرو بیه په بازارونو کې ډیره لوړه شوې او دوی یې د اخیستو توان نه لري. یو شمیر زرګرانو هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړی ده چې په دې وروستیو کې د سرو زرو بیې ډیرې لوړې شوې دي.
د طلا بیه په افغانستان کې ډیره زیاته لوړه شوې. زغ ځوانانو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده چې هغوی ودونه لري او معامله مخته لري.
د پلازمینې کابل اوسیدونکی مشل دی چې وایي د همدې روانې لمریزې میاشتې په 25مه یې واده دی. مشل ازادي راډیو ته وویل غوښتل یې چې واده لپاره یو څه طلا واخلي، خو په خبره یې ونه توانید.
زما خپل د اختر نه بعد واده دی، نو د دې په هڅه کې چې څه برابر کم یو څه طلا واخلم. ما ته ډیره ګرانه ده، ډیره ستونزمنه ده، ځکه چې طلا ډیره زیاته لوړه شوې، هغه په داسې شرایطو کې چې اقتصادي مشکلات په افغانستان کې او د ځوانانو بیکاري ډیره زیاته شوې.
معصومه د کابل خربل اوسیدونکي ده چې وایي د خوري واده یې دی، بلډ ول چې نوې ته طلا واخلي خو وسې ونه شوه.
ورنال مردم غریب
اوس د غریب خلک څه وکړي؟ وای طلا راته واخلي، طلا راته واخلي، له کومه یې کړي په دې غریبۍ او ناچارۍ کې؟
کابل کې یو شمېر زرګران هم تاییدوي چې په دې وروستیو کې د سرو زرو یا طلا بیه لوړه شوې ده. د ننګرهار په نوم د یوې زرګرۍ خاوند جاوید ازادي راډیو ته وویل
دا جهانی نرخ دی، نرخ لندن ناراضی وروره، هغه په وجه جکشه مون خدامغه نرخ نه خرڅو. فګو میشت یو توله $300 $300 اوس په $1,500 شوه ده.
د هارون پنوم دی وی زرګری خون هم ازادي رادیو ته د خبره تایید کړه.
یعنی 1 ګرام طلای 21
یو ګرام یو اشتلا فیلن د کابل په بازارونو کې په 5500 افغانۍ ده او 3 طلا ګرام 3500 تر رسیدلی ده. لامل دا چې په نړیوالو بازارونو کې بیا لوړه شوې ده.
طلا فیلن در بازار جهان است.
هارون وایي دا چې ولې په نړیوال بازار کې د طلا بیه لوړه شوې دوی په لامل نه پوهیږي، خو په خبرې د زرګرانو ترمنځ اټکل دا دی چې نور هم ګرانیږي. په غنرخ پانه کې چې کابل کې د زرګرانو ټولنې کابو 15 ورځې مخکې زرګرانو ته ویشلې او دوی یې تصویر ازادي راډیو سره شریک کړی، په نړیوالو بازارونو کې د یو اونس طلا بیه $3,015 ښودل شوې ده. په نرخ پانه کې راغلي چې د کابل زرګران باید یو ګرام 2.3 طلا په 6,930 افغانۍ، یو ګرام 1.1 طلا 6,600 او یو ګرام 3,000 طلا په 5,600 افغانۍ خرڅه کړي.
دروژی رنگونه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ځانګړي سلامونه وایم. روژه خو ډیره د خیر او د برکت میاشت او ډیره خوندوره روانه ده، خو یوه ستونزه چې زموږ په افغانستان کې موجوده ده هغه هم دغه ده چې کله روژه راتي نرخونه ولاړ سي او اقتصاد ډیر ضعیفه دی. نو بله دا ستونزه نشته، موسم هم ډیر خوندور دی، ښه نه ګرمي ده نه یخ دی، تنده نسته، وخت د کارو هم نه دی چې موږ ستړي کړي، ځکه داسې وختونه وه چې کله به د لو لور پر وخت باندې روژه وه، نو هغه وخت بیا ډیر خلک ورسره په ستونزه کې وه. اوس چې دی یا به په ګرمۍ کې وه، اوس چې دی هوا ډیره خوندوره ده او ډیره ښایسته روژه ده. نو تاسو ته ښه پروګرام د الله په امان.
تاسو همیشنی اوریدونکی تنګیوال لا وردګو څخه پلیکه کیم، نو هیله ده چې روغ او جوړ به وي او د روژې شپې او ورځې به په خیر وي. نو واقعیا ډیره ښایسته روژه ده په ډیر خوندور موسم کې. هیله ده چې د روژې مبارکې میاشت تر باندې په خیر او په خوشحالۍ پای ته ورسي.
علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. ما له سلامه روزه خو قربان یسم خم میاسته که دی برکت میاسته خو په افغانستان کې دای میاسته سی روزه راسی بس یو شی دوه چنده ګران سی په نورو ملکو کې بیا هم ښه وي. اوس مثلا موږ په ایران کې یو دلی د روزې په خاطر باندې یو شی لږ هم ارزانه سي خامخه په افغانستان کې بیا دغه مسلمانۍ ډېره ټینګه ده سي روزه راسی بس یو شی په یو په درې برابره ورکوي. یعنی نور نو د روزې هیڅ مشکل نشته، روزه خو ښه میاسته دی برکت میاسته.
شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن په 9 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو خبرداری ورکړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ویلي دي چې له کندهار، هلمند، فراه، هرات او نیمروز پرته د هیواد په ټولو ولایتونو او همدارس په سلنګونو کې د واورې، تیز باران، بادونو او سیلونو اټکل کیږي. دا ورښتونه له پرون راهیسې پیل شوي چې په نتیجه کې د پلازمینې کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې سیلابونه هم راوتلي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې تیر کال په ټول افغانستان کې تر 5 کلونو کم عمره 1.6 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شوی دی. په افغانستان کې د یونیسف مشر ډاکټر تاجدین اوویوالی پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې په دې هیواد کې لهم د ماشومانو د ګزارن د ناروغۍ یا پولیو د پای ته رسولو لپاره مبارزه روانه ده او نور کار ته اړتیا لري. هغه هیله څرګنده کړه چې هر افغان ماشوم ته واکسین ورسیږي تر څو د ده په ټوکو دا واکسین افغان ماشومان له دې ویروس څخه وساتي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي په کندهار کې د 1400 بسترې روغتون د جوړولو په اړه له قطر سره خبرې کړې دي. د وزارت پرون پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ویلي دي چې د دې وزارت سرپرست نور جلال جلالی د افغانستان لپاره د قطر له شارج دافر سره په لیدنه کې د دې روغتون د رغونې ترڅنګ د روغتیایي تجهیزاتو د برابرولو او د ناروغانو د ستونزو د حل لپاره د غوره خدمتونو په موخه د روغتیایي کارکوونکو د ظرفیت لوړونې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه هم کړې ده. په بیان کې د قطر د شارج دافر له قول راغلي دي چې نوموړي په دې برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د امریکا د استخباراتي ادارې د کلنی راپور لمخې ایران د اټومي وسلو د جوړولو په هڅه کې نه دی. د راپور چې د امریکا پر وړاندې ګواښونه ارزولې دي پرون خپور شو. د ازادۍ راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور لمخې د امریکا استخباراتي ادارو په خپل راپور کې چین د امریکا پر وړاندې اصلي پوځي او سایبري ګواښ بللی دی. له بلې خوا د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشرې تولسی گابرت پرون د سنا د استخباراتي کمیټې په استماعي غونډه کې وویل چې ایران اوس د اټومي وسلو د جوړولو په لټه کې نه دی. خو د هغې په وینا ایران د اوکراین په جګړه کې روسیې ته د وسلو له مهمو مرسته کوونکو څخه دی. او ترکی چارواکو پر هر ډول لاریونونو بندیز د رواني وري میاشتې تر 12 پورې وغځاوه. د ترکیې په بیلابیلو ښارونو کې له تېرې چهارشنبه ورځې راهیسې لاریونونه روان دي. دا لاریونونه د استانبول د ښاروال او د ولسمشر رجب طیب اردوغان د اصلي سیاسي سیال اکرام اماموغلو له نیولو وروسته پیل شول. نوموړی تېره چهارشنبه د اداري فساد په تور ونیول شو. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د دې لاریونونو په ترڅ کې په ټوله ترکیه کې د 9 خبریالانو په ګډون تر 1100 کسان نیول شوي دي. ولسمشر اردوغان تېره ورځ د لاریونونو تاوتریخجن وبلل. په عین حال کې د اروپای ټولنې شورا د لاریونوالو پر وړاندې د ترکیې د پولیسو د اقداماتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې له لاریونوالو سره د تاوتریخوالي راپورونه یې ترلاسه کړي دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
کوشش کوم چې د قلم لاري خپل هیوات یو خدمت وکم کتم کوچنی خدمت ته خو خیر ک ز بل څوک دغه سکار وکي نو وای قطره قطره دریاب میشه یو لستر اورنه بسې.
د خجا فاطمه ملک زینو میگی وای لکم ورځی چې د طالبانو نظام د دوی د زدکړو او کار پر وړاندې خندونه جوړ کړی دي. نجونې او میرمنې د ژوند له ټولو چارو څخه راګرځولي دي. د قلم په مرسته مبارزه نور هم ګړندۍ کړې ده. اغلی ملک زید د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کتابونه چاپ کړي دي او هغه کیسې په کې رانغښتي چې د زده کړې په برخه کې له کوچنیانو سره مرسته کوي. د فاطمه ملک زید په څیر ځینې نورې میرمنې هم په افغانستان کې له ناخوالو سره مقاومت کوي. دوی خپل روحیه د لیکنو په مټ غښتلې ساتي او له ښځو سره د طالبانو ظلمونه د تاریخ په زرینو کرښو کې د نظم او نثر په بڼه ثبتوي. نن په همدې اړه خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، فاطمه ملک زی هغه افغان ښځه ده چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ څخه مخکې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي محصله وه. اغلې ملک زی وایي که چیرې د طالبانو نظام زده کړو ته پریښې وای، اوس به له پوهنتون څخه فارغه وه. که څه هم له زده کړو څخه لرې والی دې ته اسانه نه دی، خو بیا هم د دې لپاره چې ځان، کورنۍ او ټولنې ته د قلم په مټ یو څه کړي وي، د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې لیکل پیل کړي دي چې دا دی دوهم کتاب یې چاپیږي. د اغلې فاطمې په خبره لومړنی کتاب یې چې ژباړلی و هوښیاره جلۍ نومېده او اوس یې د زده به کتابونه کړم تر عنوان لاندې په څلور شپېتو مخونو کې د لنډو کیسو کتاب خپور شوی دی. لاغلی فاطمه ملک زی سره مې د هغې د لیکنو په هکله مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې څه د دې لامل شول چې ماشومانو ته کتابونه چاپ کړي.
پښتو برخه کې د ماشومانو د پاره کتابونه ډیر کم و. کوم بیا د پیغامونه په پښه کې و چې هغه یو کیسه تکراری کیسه به یوازې به تصویرونه ورته بدل کړي و، نور باغه کتاب و. داغه وخت څخه دا انګیزه راته پیدا سو خپل یو څه باید ولیکم. بیا نو کله چې حکومت سکوت سو نو بیا مې دا انګیزه نور هم ډیره سو. ما ویل چې زه باید یو داسې څه وکم چې افغان ښځې خدای نخواسته خلک ورته په داسې سترګو ونه ګوري چې دوی نسي کولی. نو ما خو هغسې سیاسي مبارزه خو نسو کولی ځکه چې اوس سخته ده زه خپله په افغانستان کې. نو ما بیا دا ډیر ښه وګڼله چې زه باید داسې کتابو څخه شروع وکم چې یعنی سیاسي مبارزه ایسته سي. زه د کوچنیانو دغه نویو ماشومانو د دوی ذهن پراخ سي د کتابونو د مطالعې لاره. دوی په هغه وخت کې پوسی چې موږ باید د کوچنیوالي څخه خدای نه خسته د نورو هیوادونو د نورو خلکو یا سیاسي خلکو فکر او ذهن موږ خپل نه کوو. موږ باید د مطالعې لاره د تعلیم ټکنالوژي د لاره خپل هیواد راپورته کوو، نه خدای نه خسته د فاکت د لاره. باید د قلم لاره موږ خپل هیواد ته پرمختګ ورکو. متاسفانه د څو نکلونو کې چې موږ د ټوپک لاری مبارزه کوو خو بغیر له بدبختۍ مشتبل څه نه دی راکړی. نو زه کوشش کوم چې د قلم له لارې خپل هیواد یو خدمت وکم کتم کوچنی خدمت ته خو خیر ک زه بل څوک دغه سکار وکي نو یو وخت دغه وای قطره قطره دریاب میشه.
بله،
او ان شاء الله یو لاسته راوړنه بسې.
رازو د کتاب د نوم پاک لراتوایا دراتوایا چې څو پاڼې لري او ډیر زیات محتوا یې په څه باندې راڅرخي.
زدا به کتابونه کړم څلور شپېته صفحې دی. کسی ګردم د سدي مثلا شاخلاق یعنی ماشومان د باندې چې وځي د ناپیژند خلکو سره خبري ونه کی. بیا ما د یو کیسه ورته کړې ده مثلا مور ماشام ورته کیسه کړې چې د ناپیژند خلکو سره خبري مکه وځ پلار کې چیزي. بیا یو انجلی د زی پرلار کې یو ناپیژند کس ورته ژغ کوي او چې زرا ساز ما په موټر کې مرزو ستا یو ځای ته بیا يم تا ته کالي او دا شنه خپل. بیا د دې خپل د مور کیسه ورته په یادي کیږي بیا دا نزی بیا شونځي ته چولاړه سي بیا خپل ټولګیوالو تم دا کیسه کوي نور بیا د مسؤلیت احساس دی د ادب او احترام درک دی د وخت ارزښت او بدلون لار ده او بل هم د صبر ګټي چې موږ باید په هر حال کې صبر ولرو بل مثلا د کیسه ده د زرغونی سهار دا د زرغونه چې کله د خوب راکښینی بعضی وخت دا د خوب په خوا وختي نه راکښینستل بیا د دې خپل نور ټل کویواله ته چې وخت لا غو دی وختي کښینستل دا غوي کارونه به منظم او د دې کار به نامنظم او بیا د خپل مور سره دا واده وکړه چې زه به هم نور سهار وختي د خوب راکښینم دا غرقم کیسې دي.
اوس په افغانستان کې ډیر وخت چې مکتبونه د نجونو پر مخ باندې څومره دغه موضوع تاسو په کتاب کې انحکاس کړی ده آیا کوم څه په دې اکلم شته که نهشته پکې؟
کیسې خو ما نه دي ورته دغه کړي زه به د کیسو عنوانونه ستاسو سره شریکم. کیسه ده د شکیلیا او راهیلي همکاري د مسؤلیت احساس د ادب او احترام درک د وخت ارزښت او بدلون پر وخت خو پاک لاسونه روغ بدن پاک غاښونه د کتابونو جادویي نړۍ د ونې راز. ما داسې وویل چې زه یعنی داسې انګېزه ور نه کوم چې زه خدای نه خواسته زما کتاب بند سي. تاسو ته به معلومه چې یو څو وخت تر مخه د ماشومانو هغه کتابونه چې تصویرونه دروښتل هغه ټول سوه، نو ما په هغه بل کتاب چې مې و هغه هوښیار نجلۍ په هغه کتاب کې مې تصویرونه وه، خو ما بیا په دې کتاب کې تصویرونه ونه غوښتل چې نشر سي. مال خدای نه خواسته داسې نه سي چې زما زحمت په اوبو لاهو سي. که څه هم د ماشومان هغه یو د کارتوني دغه شان عکسونه وه، بیا مې په دې کتاب کې ونه غوښتل چې زه هغه نشر کړم. مال که زه یوازې هم یو عنوان داسې بل رقم وي، دا د دې سبب نه سي چې زما ګرد کتاب دې لغوه سي او نشر دې نه سي. دلته چې موږ کتاب نشروو یو وار به موږ اجازه اخلو، بس له هغه څخه نشریږي یو وار دوی دا کتاب ګوري. نو په دغه مې ونه غوښتل چې زه داسې یو دغه موضوع انتخاب کړم چې یعنی د هېواد د حالاتو سره دې په ټکر کې واوسي.
بله، درته وایي چې راتلونکی پلان څه ده؟ نور به هم خپلې لیکوالۍ ته دوام ورکوي، کتابونه به لیکئ او که لیکئ یوازې ماشومانو ته یې لیکئ که په نورو برخو کې هم علاقه لرئ؟
د ماشومان لپاره نور کتابونه هم له خیر سره په نیت کې مې دي چې ویلیکم بله بڼه کتابونه له خیر سره راتلونکي کې. او بل زه غواړم د افغانستان فرهنګ کلتور د ښځو چې یعنی د دوی هغه پخوانی مثلا لښتې وي، ګوتمې، پیزوان، چارګل، په دغه باندې لیکنې مې هم کړې دي. ډېرې لیکنې مې دي بعضو سایټو کې نشر شوي دي، خو وخت مې دونې نه دی پیدا کړی چې زه هغه لیکنې راټولې کړم یو کتاب ورڅخه چاپ کړم. نو ما ویل چې تر هغه دا د ماشومانو کتابونه شي چې زه چاپ کړم، نو هغه له خیر سره په راتلونکي کې کچیرې وخت مې پیدا کړي حتما انشاءالله زه به یو کتاب چاپوم. د افغانستان د ښځو پر مثلا ګودر مې پښکې معرفي کړی دی چې څه رقم ښځې ګودر ته ځي، یا هم مثلا یو شزه ده په بدو کې ورکوي، دا بیا په هغه خپل د خسر په کور کې کومې ستونزې د دې ورسره مخامخ کېږي، یا د افغانستان نور دغه سي فرهنګونه د ښځو مربوط هغه مې راخیستلې دي. لیکنې مې پر کړې دي خو تر اوسه مې د سي راټولې کړې نه دي.
په دغه لیکوالۍ برخه کې کتاب لیکلو ته ورسېدلې، چا تشویق کړی؟ آیا د کورنۍ لخوا تاسو سره مرسته وه، خورلانې وې، دوستان وه، چا وهڅولې سره له دې چې خپله تلاش وکړه چې یو څه ولیکئ؟ د نورو رول څومره و په دې کې؟
زه شکر په یو داسې کورنۍ کې زېږېدلې یم چې نه تنها د دې پر ځای چې ما خدای نه خواسته د لیکوالۍ یا د تعلیم څخه منه کړي، ما نور هم تشویقوي. خپل ورور مې ډېر مې تشویقوي، ډېر مې تشویقوي، او زه یوازینۍ شاید زما په نیز زما ورورې چې په افغانستان کې یعنی یو خور دی هغه ماته داسې وای زه ستا ته فکر کوم ته زما ورورې، ډېر مې یعنی تشویقوي. او کار ته زه خپل دندې ته که زه خپل په یعنی کله زړه تورې سم چې زه نور نه ځم دندې ته، زما ورور دی چې ما تشویقوي چې ته باید د افغان ښځو لپاره کار وکړې. او خویندې مې دي، یوه خور مې ډېره راسره کومک کوي، او بل مورجانه مې یعنی بې نهایت زما خپل د مور یعنی چې د درس سره ډېر شوق لري. کله چې کتاب یعنی په لاس کې زما مور زما سره وګوري چې بیخي ګرده دنیا مور واخلي، زما مور ماته نه وایي چې کتاب پرېږده هلته ولاړ سه یو کار دی. هره ورځ چې زه د خوب راکښینم زما مور ماته وایي چې تا ماښام مطالعه ونه کړه، یا تا سره کتاب نه و، پر ځای دې ټلیفون درسره و. یعنی ډېر مې تشویقوي، خپل روان میم ډیر تشویقی خوشاله کیږي کله چې زما کتاب چاپ سی میمانه را تکي او مبارکیان راسته ای بیا نور دوستان همکاران ملګری دا وی به هم تشویقی
بله که په دې خبرې وکړي چې مثلا تاسو تر کومې کچې پورې زده کړې کړي دي په کومه برخه کې مو کړې دي
ما تر دولسمه چې مې درس وویل بیا نو دوه کاله مې ژورنالیزم وویل بیا مې د مور ډېر ارمان و چې زه باید ډاکټره سم نو اول سمستر مې و نو متاسفانه نور پوهنتونونه بند سوه نو سم آنلاین زده کړې کوم ژبې زده کوم خو پوهنتون مې تر اوسه نه دی شروع کړی ما ول یوار دا ژبې زده کړم پس لاغ څخه بیا زه غواړم چې نور خارجي پوهنتونونو کې زده کړې وکړم
که دا راته وایي چې هغه کسان چې دوی کولی سي یو څه ولیکي مګر د دې لپاره چې اوس په افغانستان کې وضعیت بد راغلی په نجونو او میرمنو باندې یا دا د اقتصادي ستونزې لري یا دا د کوم څوک نشته چې دوی وهڅوي مګر دوی قلم لري دوی ته به د تاسو ویل څه وي څنګه له خپل استعداد نه استفاده وکړي
مننه زه وایم شاید از ما څخه ډیر خلک ستونزې ونه لري که څه هم اوس شکر الحمدلله زما اقتصادي وضعیت ښه سوی دی ښه دی خو یو داسې وخت و چې ما د یو قلم اخیستلو پیسې نه درلودلې په هغه وخت کې ما به د بل چا کتابونه راوړله او مطالعه کول به بیرته به مرته ورکول زما یو پنسل وسه نه دروشل خو شکر الحمدلله زه د نور ماشومان سره د کتابونو مرسته هم کوم تر ډیره اوس د کتابونو چې زما دی زی زابل کندهار هلمند ننګرهار میدان وردګ دی زایو ته زی ماشومان ته ډالی کوم کوچنی ماشومان چې دی دی ته زی ډالی کوم یعنی زه وایم پیسې زه نه زنی غواړم که څه هم خپل پیسې پرتللې دي کلمې کتابچې زه همیشه یعنی د نور ماشومان سره مرسته کوم خو که موږ هوډ او هدف ولرو حتمان موږ ورسیږو کاغه نن دې کسبه یا بل سبا حتمان ورسیږو موږ باید ترشا نسو که وزه په کور کې کښېنم وایم چې زه خو اقتصاد می خراب دی زه نسم کولای چې څه ولیکم شاید د یو پنسل یو قلم وسه ولرو کنه دا بل چاته وغواړو په دې ونه شرمېږو چې موږ یو چاته وای چې ما ته یو قلم واخه چې زه غواړم یو څه ولیکم نه که ستا یو کتاب ته په پور یا قرض باندې نشر کې کاغه ټولنې ته یو څه کتابي بل ورځ بیرته هغه کتاب لورنځي ساتخه دا غوښتنه کوي چې موږ ستا کتاب چاپو درته خوب تا ته پیسې درکو په مقابل کې یعنی موږ باید په دې ونه شرمېږو چې زما اقتصاد خراب دی زه نسم کولای په کور کې کښېنم رواني حالات مې تر بد بدتره سي نو زما ټول خویندو ته ټول افغانانو ته دا سپارښتنه ده یو کوچنی چې دوی باید ترشا نسی موږ که اوس وګورو نوري نړۍ ته شاید اقتصادي وضعیت د هغو هیوادونو تر موږ بدتره وو خو دوی هڅه او کوشش وکړه دغه ځای ته راورسېدل نو موږ باید خپل قلم کښېنږدو که موږ قلم کښېښو دی دې ته موږ مجبور کیږو چې بل ورځ موږ ټوپک راواخلو د نورو هیوادونو ټوپکونه راواخلو خپل پر ورورې ونیسو
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوندې سلامت اوسئ
قربان سم خورک
فاطانه ژوند هم چې د میرمنو لپاره آنلاین مجلې ته لیکنې راټولوي وای اوس چې افغان میرمنې لګنو بندیزونو سره مخ دي د هر یو چې ولیکي او د امنیتی ستونزو له وجې په آنلاین بڼه په مسار ډول خبره کړي یا هم اوس ولیکي بیا چې زمينه برابر شوه نشر کړي کومې باندې ورځې چې پر دوی تیریږي د تاریخ په پانو کې به ثبت شي په دې کار سره به لوی خو راتلونکي نسلونه په دې پوښي چې افغان ښځې څومره غښتلي او د لوړې ارادې څښتنې دي بل به د طالبانو ظلمونه چې پر ښځو یې کوي د ښځو له قوله یو مستند ثبت پاتې شي میرمن ژوند وایي چې د خپل ورځني تاوتریخوالي په لیکنې بڼه انځوروي او میرمنو ته دا پیغام ورکوي چې دوی باید صبر او هیلې دواړه لاسه ورنکړي اغلی فاطانه د خپلو خبرو په پایل کې د فاطمه ملکزی چې مخکې موې مرکه واوریدله هلې ځلې چې د لیکنو په برخه کې کوي ستایي
کوم د خو ډېر شته د کوچنیانو لپاره د نجونو لپاره ډیر مفید ده ځکه چې جونې څه دي په دې اوس وخت کې وزګار دي، تعلیم دې شنه بندې دي، نو دوی کولی شي چې خپل هم د ځان لپاره مصروفیت پیدا کړي او هم یوه هیله پیدا کړي چې دوی ناهیلي نه سي، ټولنې ته کار وکړي. دا یو ښه اقدام ده که هر نجلۍ داسې فکر وکړي، نو دا به واقعا هم جونې هم له فشار نه وژغورلې سي او هم به ټولنې ته یو کار وکړي، هم به په آینده کې موږ داسې تاریخ کې ولیکو چې موږ نجونو په داسې وخت کې هم داسې اقدام کړی ولو، موږ هسې لاس تر ځانې نه ولو ناستې. زه خپله هم په ځینو کارونو کې مصروفه یم، د نجونو لپاره مې کوم څه ما مخکې ویلي ولو په نورو غو کې سي خبرو کې سي، د نجونو د مېرمنو لپاره غسې افغانستان نجونو لپاره مې مجله راایستلې، د هغوی کارونه مخته وړم، د نجونو لیکنې راټولوم، ترېنه راخلم، هغوی ته ایډیټوم، کار باندې کوم، کومې لیکنې سي سمینه ای دې لپاره سنجونې مېرمنې سي کوم ځنې وضعیت کې دي ناهیلې نه سي، او دوی ته کوم فشارونه سي په دوی کې، هغه دوی ته نور مشکلات نه پیدا او بلې دوی وخت نه سي ضایع سي، دوی اوسني وخت کې سي دي دوی دغه وختونه بې ځایه ولاړ نه سي. د هغو لپاره مجله تنظیموم، دغه درېیمه ګڼه د دوه ګڼې موږ مخکې خپرې کړې، په درېیمه ګڼه باندې اوس موږ کار کوو.
یو شمېر ځوانې نجونې او مېرمنې سره له دې چې دوی په دې پوهېږي چې کولی سي یو څه ولیکي استعداد لري، مګر افغانستان کې اوسنی راغلی وضعیت دوی ډېرې ځوروي، دوی یو ډول په خپل ځان باندې بې اعتماده کړي دي، البته ځینې خیمه دوی ته تاسو څه وایئ چې دغسې د فاطمې په څېر راپورته سي یو څه ولیکي؟
دوی دې نه ناهیلي کېږي، کله چې دوی په ځان کې استعداد لري دوی دې اقدام وکړي، دی دا نه ګوري چې زما په لیکلو کې څه دي څه نه دي، د کمی احساس دې نه کوي، ځکه چې دلته موږ نه ته ناسي داسې کسان لرو چې هغه به موږ ته څه را ونه ښایي، نو دوی کولی شي چې داسې کسانو ته خپلې لیکنې ور مخته کړي چې هغه ور وښایي. اوس لیکوالان ټول هغه که نارینه دي که ښځینه دي، هغه که بهر دي یا که په وطن کې دي، کوم څه استعدادونه لرو، نو هغه له داسې نجونو سره هر کله کومک کړی ده، ځکه اول سر چې موږ لیکنو ته راتلم له ما سره خپل هم داسې کسانو کومک کړی ده، نو زه دوی ته وایم چې هغه کسانو ته دې خپلې لیکنې وړاندې کړي، خو دوی دې ناهیلي کېږي نه، د دوی استعداد په هم رشتو کې او بل خدای پاک حق ځای کوونکی نه ده، یو ورځ به اتمن د دوی د عظمت رنګونه راوړي.
بله، تاسو هم د یوه لیکواله یاستئ چې ګڼ شمېر لیکنې لرئ، کله چې په دا ډول سختو شرایطو کې یو څوک یو مطلب لیکي، یو کتاب لیکي، خپله څومره د خوښۍ اس کوي، خپله څومره په ځان باور پیدا کوي؟
تاسو یو حالت کې واقعا هم لیکل انسان ته یو خوشحالي ورکوي، یو مصروفیت درته، کله چې ته په خپل ځان کې یا په خپل ټولنه کې ستونزې وینې او هغه د قلم په څوګه باندې انځوروي او راټولوي او رالیکي، دا واقعا هم انسان هم خوشحاله کوي، هم د مصروف ساتي او هم د آینده لپاره یو څه پرېږدي، د ښځو لپاره د هغو په دغسې حالت کې د هغو غږ اوچتوي، دا واقعا هم خوشحاله کوونکی ایسته، ډېر خوشحاله کوونکی.
یو څه چې نجونو ته باید ولیکل سي هغه د دوی اوسنی وضعیت ده، خو دا چې اوسنی حاکم نظام لیکنې هم ګوري، کتابونه هم بیا له خپل نظر نه تیروي، نو اکثره لیکوالي مېرمنې دې ته زړه نسي کولی چې د ښځو اوسنی حالت انځور کړي. په دې هکله څه وایې؟ آیا امکان لري هغه څه چې حقیقت دي په ټولنه کې هغه ټول ولیکل سي؟ خپل څه پلان ورته لري؟ آیا خپل دا مسایل لیکي کوم چې اوس په افغانستان کې لیکوال لیکي هغه ته جزا ورکول کیږي؟
موږ لپاره مهمه نه ده چې موږ دې هغه څه چې ولیکو هغه دې د پته نه موږ چاپ کړو. اوس لپاره رسنۍ دي په آنلاین ډول په بل ډول، دا زه مهمه نه ګڼم چې کله موږ یو څه ولیکو هغه دې د پته نه موږ په کتابي بڼه راوباس، موږ کولی شو له نورو طریقو یې خپاره کړو تر څو خپل ږغ اوچت کړو. همدا شاید دا وخت داسې پته نه سي چې موږ لکه څنګه چې موږ وګورو، ځکه چې موږ په همدې د بي بي سي هېڅ داسې په خپل حالت باندې هېڅکله هېڅ یو نظام او هېڅ یو هغه نه دي. نو وخت بدلون کوي، باید ناهیلي نه سي، دمه ورکړي خپل لیکنې، سسې حقیقت دې باید ولیکل سي او آینده کې له نورو لارو نه خپاره سي او آینده کې چاپ سي، کله سي دوی ته وکولی سي زمینه مساعده سي، باید ټیکې په ټیکې باندې ولیکل سي، وینده د پاره چاپ سي دي اوس نه پاره باید د سيټونه کسي زوند په خطر کې واچ خو د طریقو لار د خبرولو لارې نورسته
څومره مهمه ده هغه پیښه چې تازه پیښیږي هماغه وخت ولیکل سي د دې فرق له اوس لیکلو سره او یا که بل وخت یې ولیکواله دا لیکي څومره به په منځ کې توپیر وي
زما په نظر کوم چې موږ اوس لیکو کله چې موږ ولیکنه لیکو له هغه سره موږ تاریخ لیکو نو هغه تاریخ د آینده لپاره شاید داسې پوهې هغه تاریخ باندې څکله وخت وزیات داسې ویوې لیکوالې دا لیکنه کړې ده نو هغه د آینده لپاره م الهام بخښونکی ده ځکه د آینده لپاره ځواک داسې هغو کسانو شپاره وزیات کې ژوند کاو دوی دغه لیکل کړي دي نو دا د آینده لپاره هم غږ ده او هم ځواک ده او یو ښه هغه ده
خپله څه پلان لري خپلو لیکنو ته به تر کومه بریده دوام ورکړي
خپلو لیکنو ته انشاءالله سوم ژوند دي زه به ادامه ورکوم او لا به هم پراخوم اوس کوم موږ دومره نه یو او بس هغه څه چې موږ اوس مخته وړو په ډېرو کمو امکاناتو په ډېرو کمو لاسرسیو باندې یو څه مخته وړو خو انشاءالله دې ته به ادامه ورکړو څه چې ژوند دي موږ به خپل د ټولنې حقیقتونه تصویرونه به وړاندې کوو هر څه به بس په یو حقیقي ډول باندې وړاندې کوو دا زما هیله ده چې وکولای سم د خپلې ټولنې ستونزې په انځور ذکرم
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی سلامت اوسئ
ستاسو نوم مننه تاسو ته ژوندی سلام
یو شمیر نارینه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ناخواله د شیر په قالب کې رانغړي حضرت بلال ولی زاده وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو باندې بندیزونه دوی ته هم د منلو وړ نه دي هغه د شیر په ژبه وایي
د ښځو د اوسنی وضعیت په اړه زموږ خنور سپواس کنه سانو د قلم او د شیر په ژبه زموږ کوشش او هدف دا ده چې دغه درد دغه ظلم د خلکو تر غوږونو ورسو تر څو خلک متوجه شي د خپل ظلم او ستم څخه خلاص واخلي په دې اړه زموږ یو ورور ملګری نوید بارکزی یو شعر لیکلی که ساسو خوښوي نو زه به دا تاسو وایم مسلسله جنازې دي په دې ښار کې مسلسله جنازې دي په دې ښار کې ډکې ټولې هدیرې دي په دې ښار کې هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي مکتب بندې دروازې دي په دې ښار کې د یورپ په تمه وته مسافر مې د یورپ په تمه وته مسافر مې د مرګي اوازې دي په دې ښار کې د خوخی خبر به هیڅ پکې وانه وري د غم ډکه ورځ شپې دی په دې خار کې تور وختان دی پکې سپین شو بارک زیا بس سوچونه اندېخنې دی په دې خار کې د خزو د حقوق د خپل اند کولو په مناسبت باید زو خبرې وکم چې د دوی غا کوم پورته نه کو د انساني مسولیت کچره د غا کوم پورته نه کو نو څوک به د غا پورته کی تر څو به چوپ پاتې یو تر څو به ظلم زغمو د دغه غږ پورته کولو په خاطر زموږ له واسه چې هر څه وي مونږ کوو که شاعران وي د شعر په ژبه لیکي زه خپله هم په دې کوشش کوم چې تر خپل پوره واس توان سره د دوی غږ پورته کړم هر ستم ظلم چې مونږ وینو د شاعر دا وظیفه ده چې دا شعر او د ادب په ژبه پورته کړي نو شاعر ته ځکه د ټولنې ژبه هم وایي نو دا د ټولنې ژبه په دې معنی چې د ټولنې غم درد هر څه هغه د شیر په جواب او چاکات کې برابرې
د افغانستان په اوسنی حالت کې چې د میرمنو پر مخ د پرمختګ ټول لارې تړل شوې دي د دوی لخوا په دوامدار توګه لیکل هغه که په هر برخه کې وي د تجربه لرونکو لیکوالانو په نظر څومره مهم کار دی د پښتنه مول افغان لیکوال غفور لیوال څخه کړی ده ورته وښی
اول خو ادبیات تر ډیره بریده د اختناق او د بندیز او د سانسور په زمانه کې تر ټولو غالي شاهکارونه ایجادی کی ځکه چې د انسان د رواني غوښتنو یو لار چې هغه باید څرګند کړي هنر او ادبیات دي همدې لپاره حتی په پښتنو کې دغه شفاهي ادبیات چې عمدتاً ښځو ایجاد کړی دی د نړۍ له ډیرو مهمو او ارزښمنو هنري ادبي پانګو څخه ګڼل کیږي نو اوس چې سانسور او قیود نه بده مرغه د افغان میرمنو باندې تر هر بل تاریخي دوره زیات دی یوالاره چې دوی په هغه کې خپلې هیلې غوښتنې مینې او کرکې دواړه سرګندولی شي همدا ادبیات دي. که څه هم اوس د افغاني ادبیاتو دپاره د چاپ خپراوي امکانات ډیر ښه نه دي، مګر لږ تر لږه دا پاتې کیږي. او زه هیله لرم چې په مجموع کې پښتو ادبیات او بیا په تیره بیا هغه چې د ښځو له خوا نه ایجاد شوي دي، که هغه په کیسه کې دي، که په ناول کې دي، که په شاعري ده او که نور ژانرونه دي، د راتلونکي لپاره یوه بډایه زیرمه اوس ایجاد شي او یو وخت خپاره شي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هې چاري.
ولسواکي
د وی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره